السلام علیکم افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې په دې خبرونه کې مو له دغو خبري کیسو خبرو طالبان له څو ورځنیو سختو جګړو وروسته د پنجشیر د ولایت مقام ته ننوتل
موږ هڅه وکړه په نهایي کې هڅه چې هغه د سوله ییزې لارې نه مسله ستونزه حل شي ولې متاسفانه څه ونه شول بیا افغانان حق لري چې خپلې جغرافیې د امنیت لپاره تهدید له منځه یوسي
د ځایي مقامات مسؤلین وایي دوی به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي د پنجشیر سقوط طالبانو ته په څه معنا
د طالبان لپاره د جګړې یو چپتر وتړل هغه چپتر دا و چې د افغانستان په رسمي توګه نور ونیوه
کندوز کې سوداګر وایي د شیرخان بندر فعالیت له پخوا ډېر ښه شوی
موږ د دې لپاره کوشش کړی دی ترانزیتان مو جوړ کړی دی تجاران ازادانه توګه باندې خپل تجارتي ورځنۍ چارې پرمخ باندې وړي
د نورو راپورونو تر څنګ به دا هم واورئ چې د پاکستان ځینو ګوندونو کابل ته د ایسای د مشر پر راتګ نیوکه کړې د خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کلای کوم تخنیکی چاره طاهر روخان مختوری مخکې تر دې چې دی او نور راپورونه تراشو احمد تکل استودیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم احمد مسعود وایي چې د طالبانو پر ضد مقاومت ته به دوام ورکړي په مزار شریف کې یو شمیر ښځونن پراتلونکي حکومت کې د خپلو حقونو د خوندي کېدو غوښتنه وکړه او ایران پر پنجشیر د طالبانو برید غندلی دی بشپړ خبرونه د طالبانو د مخالف جبهه مشر احمد مسعود وایي د طالبانو پر ضد مبارزې ته به دوام ورکړي احمد مسعود په یو غږیز پیغام کې چې پر خپل فیسبوک پاڼه یې له نامعلوم ځایه خپور کړی ویلي دي چې د ده تر مشرۍ لاندې د ملي مقاومت جبهه به هم د جګړې او هم په سیاسي ډګر کې له مبارزو سره ملګري وي
ما د کنار هم میهنان و هم وطنان خود
موږ له خپلو هیوادوالو سره که د هندوکش پنجشیر او اندراب په جغرافیه کې د مقاومت په لیکو کې حاضر دي او که یې زموږ د باعزته خویندو په څیر په هرات او کابل کې د عدالت غوښتنې غږ اوچت کړی له تاسو سره یو
ښاغلی مسعود دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې طالبانو پر پنجشیر د بیګانیو حملو په دوام د دې ولایت د سقوط ادعا وکړه په بیګانۍ جګړه کې د ښاغلي مسعود د ویان فهیم دشتی د مړینې خبر هم ورکړل شو احمد مسعود وویل چې دای به ډېر ژر د خپلې جبهې لپاره نوی ویان وټاکي د مقاومت د جبهې سرچینو د طالبانو دا ادعا رد کړې ده چې پنجشیر نیولی او وایي چې د دوی وسلوال لا هم هلته مقاومت کوي خو پر ټولنیزو شبکو په خبرو شویو ویډیوګانو کې طالب وسلوال د پنجشیر مرکز بازارک کې د ولایت د ودانۍ مخې ته لیدل کیږي طالبان وایي چې ډېر ژر به نوی حکومت اعلان کړي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د نوی حکومت څرنګوالی به وروسته معلوم شي خو ښاغلي مجاهد اټکل وکړ چې نوی چارواکی بعد سرپرستانو په توګه په کار وګمارل شي
موږ به ترې صبر وکړو چې حکومت اعلان شي بیا به معلوم شي حکومت به څه بڼه لري او دا یو خبره بل هم باید په نظر کې ونیسو چې حکومت به کېدای شي دا یو وړاندوینه داسې سرپرستی شکل باندې خپل کار په مخه بوځي فعلاً دپاره د دې دپاره چې د تغیراتو د بیرته اصلاحاتو د هر څه دپاره ګنجایش پکې پاتې وي
ښاغلی مجاهد وویل د پنجشیر له سقوط وروسته چې اوس د ده په وینا ټول افغانستان د طالبانو په ولکه کې دی ډېر ژر ټول شموله حکومت جوړیږي ایران پر پنجشیر د طالبانو د تېرې شپې حملې په کلکه غندلی دي او ویلی دی له دې ولایت څخه رارسېدلي خبرونه د اندېښنې وړ دي د اسنا خبري اژانس د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده نن په تهران کې په یوه خبري غونډه کې په پنجشیر کې د طالبانو او د مخالف مقاومت جبهې جګړو ته اشاره وکړه او ویل چې د افغانستان د رهبرانو وژنه د خوشینۍ وړ ده هغه په افغانستان کې د بهرنیو لاسوهنو په اړه د څېړنې غوښتنه وکړه خطیبزاده د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ خو د احمد مسعود په مشرۍ جبهې ادعا کړې چې په پرونیو جګړو کې د پاکستان بی پیلوټه الوتکو برخه درلوده ښاغلی مسعود همداراز ویلي چې د دوی د وسلوالو لخوا په نیول شویو کسانو کې پاکستاني وګړي هم شامل دي خو خپلواکو سرچینو تر دې دمه دا ادعا نه ده تایید کړې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل د ایران له نظره په افغانستان کې هر ډول بهرنۍ لاسوهنه د غندنې وړ ده او ټینګار یې وکړ چې طالبان باید ژر تر ژره یو ټول شموله حکومت جوړ کړي په مزار شریف کې نن یو شمیر خزو د یوې اعتراضیه مظاهرې پر مهال په نوي حکومت کې چې طالبان وایي ډیر ژر به اعلان شي د مشارکت غوښتنه وکړه. د لسګونه خزو په ګډون د دې مظاهرې یوې تنظیمونکې شکریې رحیمی ازادۍ راډیو ته د خپل هدف په اړه وویل:
په دې اساس وخت کې چې د حکومت جوړول په پام کې دی باید خپل غږ اوچت کړو، څو هغه کسان چې راتلونکی حکومت او قوانین جوړوي له نارینه و سره د انډول انسان په توګه زموږ فردي ټولنیز او مدني حقوق او ازادي رعایت کړي.
میرمن رحیمی ادعا وکړه چې خبریالانو ته د دوی د مظاهرو له جریانه د راپور جوړولو اجازه ورنکړل شوه او حتی د دې په وینا له ځینو خبریالانو او ښځو سره تاوتریخوالی هم وشو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. له بلخ مخکې په کابل، هرات او نیمروز ولایتونو کې هم افغان میرمنو د خپلو حقونو د خوندي ساتلو په خاطر مظاهرې کړې دي. او د امریکا د حکومت د ساري ناروغیو د مخنیوي او کنټرول ادارې مشر انتونی فاوچی وای مسول چارواکي به ډیر ژر د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د فایزر او بایوانټیک واکسین دریم یا تقویتي دوز ته هم اجازه ورکړي. ښاغلی فاوچی ویلي چې د دې واکسین د دریم دوز تطبیق ښایي د رواني میاشتې په وروستیو کې پیل شي. د امریکا روغتیایي چارواکو د اګست په 13مه وویل چې د دوی د څېړنو له مخې د فایزر او بایوانټیک واکسینونو اغیز د وخت په تیریدو سره کمیږي. ښاغلی فاوچی ټینګار وکړ چې د دواړو واکسینونو تقویتي ستنې به خوندي وي، خو د زیاته کړه چې د خوړو او درملو د تنظیم اداره او نور چارواکي بیا هم څېړنې کوي څو دا مسله یقیني کړي. دا اعلان داسې مهال کېږي چې په امریکا کې د کورونا د نوې دلتا بڼې له کبله د ناروغانو شمیر په زیاتېدو دی. فاوچی همداراز وویل چې د کورونا ضد د یو بل واکسین مدرنا تقویتي دوز ته د اجازې ورکول به یو څه وخت ونیسي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. تاسو کولای شئ چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې ولولئ. آدرس یې دی azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر راپور ته. د طالبانو چارواکي وایي چې د دوی وسلوال نن سهار د پنچیر ولایت مقام ته دننه شوي او د دې ولایت ټولې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستي، خو دغلته د مقاومت جبهه وایي چې د دوی جنگیالي لا هم په خپلو سنگرونو کې دي او هلته سخته جګړه روانه ده. تازه د دغه جبهه مشر احمد مسعود ویلي چې د دوی مبارزه به له نورو لارو چارو هم دوام وکړي. په پنچیر له تیرو 15 ورځو راهیسې برېښنا پرې ده، د ټلیفوني شبکو فعالیت پکې بندی او لومړنیو توکو ته د خلکو رسرسی هم سخت شوی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په کابل کې په دې تړاو رسنیو ته تازه څرګندونې کړي چې جزئیات په دې راپور کې اورو.
له وو ورځو جګړې وروسته طالبان وایي پنچیری نیول دی، هغه ادا چې د دوی مخالفه د مقاومت جبهه یې ردوي. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد نن رسنیو ته وویل له پرون مازدیګر یې د پنچیر ډېرې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستې او نن سهار ځواکونه د ولایت مقام ته دننه شول.
موږ هڅه وکړه په نهایي کې هڅه چې هغه د سوله ییزې لارې نه مسله ستونزه حل شي، ولې متاسفانه څه ونه شول. بیا افغانان حق لري چې خپلې جغرافیې د امنیت لپاره چیرې چې تهدیدونه وي تهدید له منځه یوسي. دا ټول هیوادونه کوي، په ټوله نړۍ کې که چیرې څوک تهدید پیښي، نظام ننګوي، خلکو ته ستونزې جوړوي، هلته نظامي اقدامات نظامي امنیتي ځواکونه وي د دې لپاره چې د هیواد امنیت تامین کړي.
خغلی مجاهد د مقاومت جبهه د نظام ضد د واک جزیره وبلله او ګواښي وکړ که هر څوک د دوی ضد وسله پورته کړي و به ځپل شي. خو د مقاومت جبهې بیا خپل پاڅون د افغانستان د خپلواکۍ د ساتلو لپاره بللی او وایي مبارزه به یې دوام وکړي. د دې جبهې مشر احمد مسعود په یو پیغام کې له خلکو غوښتي څو د طالبانو ضد ملي قیام وکړي. هغه طالبان تورن کړي چې ملي ګټو ته ژمن نه دي او همدا ډول غواړي افغانستان یو تیار لوري ته یوسي.
امروز اتفاقاتی که افتی دروان
نن ورځ چې کومې پیښې کېږي د افغانستان د راتلونکي په اړه یو کوچنی تصویر وړاندې کوي، هغه راتلونکی چې پردي د خپلو استازو مزدورانو په وسیله عملي کوي. هغه تصویر دا دی چې افغانستان یو وروسته پاتې تیاره او له هر ډول هنر او فرهنګ او له ملي یووالي لرې وي. داسې افغانستان وي چې د نړۍ لخوا په سیاسي او اقتصادي انزوا کې وي،
توسط دنیا قرار داشته باشه.
د مقاومت جبهه دا هم ردوي چې ګنې طالبان پر ټول پنچیر واکمن دي. د دوی یو ویان علی میسم نظری ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې هغه ادعا ناسم بللې چې ګنې طالبانو پنچیر نیولی دی. هغه زیاتوي د مقاومت ځواکونه په خپل جوړ شویو سنګرونو کې دي او له تېرې شپې راهیسې په څو برخو کې جګړه روانه ده. هلته د پیل شوې جګړې په اړه هم بیلابیل روایتونه کېږي. د د مقاومت جبهې غړي او د پنچیر مخکینی والی کمال الدین نظامی رسنیو ته ویلي د دوی سنگرونه پاکستانی الوتکو په لارښودو توغندیو وشتي. دا ادعا د مقاومت جبهې ډیرو نور غړو هم کړې او ایران هم پرې اندېښنه ښودلې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وان سعید خطیب زاده رسنیو ته ویلي د پنچیر په جګړه کې بهرنۍ لاسوهنې باید وڅېړل شي او دوی د څېړلو په حال کې دي.
اخباری که از پنجشیر میرسه
حقا خبرونه چی لی پنجشیر خبری که اندیخ منون که دی ده تیرش بی بریدونه پا کلکوتا کوغندو ده افغانستان ده مشران و شهادت از مگل پار ده اندیخ نیوار دی بحرنه لاسوهنه چی تاسی ورد اشاره وکڑا باید او سیدل شی
دست بررسی داریم.
خو طالبان بیا پا پنجشیر که ده پاکستانی الواتا کو بریدونه دو دوی زد تبلیغات کنی. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل پنچیر د خپل ځواکونو په مټ نیولې او یو شمیر کړي د دوی عزت کمپاین کوي. د پنچیر د ستونزې د سوله ایز حل لپاره دواړو لوریو خبرې هم وکړي خو پایله یې ورنه کړه. پرون د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود د یو شمیر دیني عالمانو له هغه وړاندیز هرکلی وکړ چې جګړه دې ودرېږي او دواړه لوري دې د یو سوله ایز حل په لټه شي. ښاغلي مسعود وویل طالبان دې خپل ځواکونه وباسي څو خبرو ته لار پرانیستل شي خو طالبانو دا غوښتنه رد کړه. لا معلومات نشته چې د مقاومت جبهې مشران پر دې ولایت ته طالبانو له ورکې وروسته چیرې دي. خو د دې ډلې یو ویان میسب نظري په خپله ټویټر پاڼه د احمد مسعود په اړه لیکلي هغه خوندي دی. له دې وړاندې له افغانستانه د وتلي جمهور رئیس غني لومړي مرستیال امرالله صالح هم ویلي تر ابده به پنچیر کې پاتې شي او خپلې مبارزې ته به دوام ورکړي.
و موریدل چې طالبان وایي نن سهار وسلوال د پنچیر د ولایت مقام ته ننوتل او پر دغه ولایت بشپړه ولکه ټینګه کړه. خو د ځایي مقاومت چارواکي بیا دا خبره ورسره نه مني او وایي چې دوی لا هم په ځینو سنگرونو کې شته. طالبان وایي د دوی لاسه د پنچیر په سقوط سره افغانستان کې جګړه هم پای ته ورسیده. دوی وایي د نوي حکومت د جوړښت په اړه هم بحثونه نهایي شوي او ډیر ژر به حکومت اعلان کړي. طالبانو ته د پنچیر سقوط په څه معنا او آیا رښتیا هم له دې سره جګړه پای ته رسیږي؟ همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پیل کې د سیاسي چارو لکتونکي عبدالستار سعادت نه وکړه.
د طالبانو لپاره د جګړې یو چپټر وتړل شو چې هغه چپټر دا و چې د افغانستان په رسمي توګه نور ونیو او دا چې په راتلونکو کې وضعیت څه ډول انکشاف کوي هغه خو دا بیا معلومه نه ده. کېدای شي په هغه سړی وغږېږي چې دا آیا نورې لانجې هم راتلونکو کې جوړېدی شي یا نه شي جوړېدی، مګر اوس لپاره دا جګړه نور دوی لپاره ختمه ده. بلې
او سعادت صاحب، دغه د پنچیر د نیولو په اړه داسې عکس العملونه راغلي، خصوصا ایران ویلي چې دلته د ګاونډي هیواد ښکاره مداخله وه، دا غبرګونونه په څه معنا کېدلی شي؟ آیا رښتیا هم د پنچیر حمله تر همدې بریده وه چې د ګاونډي هیواد هدف پاکستان دی، ځکه چې د استخباراتو مشر هم کابل ته راغلی وو؟ دا ادعا به څومره سمه کېدلی شي او دغه اندېښنې په څه معنا کېدلی شي؟
فکر کوم هلته ما د ایران د بندنیو چارو وزارت د وایان هغه واورېده پرېس کانفرنس، هغه داسې نه وایي. ژورنالیست وایي چې دغسې خبره وه، دوی وایي چې دا موږ بررسي کوو، یعنی دا نه ده تایید کړی. داسې وویل چې دا که مداخله وي، مداخله په افغانستان کې نتیجه نه ورکوي او دا په زیان دی. او پس شو د اسحاید رئیس راتګ، هغه د طالبانو په خیر یا د طالبانو په نفع نه و راغلی. هغه د هغه راتګ عملا د طالبانو د اوسني پرستیش ننګول، چلنجول و. زه فکر کوم نه یوازې دا طالبان سره دوستي نه وه، بلکې یو ډول دښمني وه. نو که څوک د طالبانو هم اشتباه ده چې داسې حالت کې که هغوی غواړي چې افغانستان وګوري، طالبان داسې یو خاص حالت کې دي. فکر کوم د دې مسایلو باندې راټولېدل ډېر فکر کول درکې شاید ورته لږ در سخت و، اما دغسې مجلس دوی باید اجازه ورنه کړي او د هغوی دغه حرکت د راتګ هغه اکټ هغه نمایش د ټول خصمانه حرکت، یعنی هغوی چې چاته صدمه رسوي طالبان ته وایي. نو دا طالبانو سره دوستي نه وه، دا یو ډول دښمني وه او د دوو مخه باید ونیول شي. طالبان تحریک باید دغه کار وکړي.
او سعادت صاحب، بحث دا دی چې طالبانو له تیرو 15 ورځو راهیسې په پنچیر کې شدیده جګړه وکړه. نن سهار بالاخره اعلامیه ورکړه چې د پنچیر ولایت مقام ونیو او دغه ولایت په بشپړ ډول د دوی کنټرول ته راغی. اوس د حکومت د جوړېدو په وړاندې فکر کوي وروستی خنډ لري شو او کنه نور بحثونه به هم پاتې وي چې بیا به د طالبانو لخوا حکومت اعلانیږي؟
فکر کوم درې مسالې وي. یوه یې پنچیر وه چې دوی باید په ټول افغانستان کې اوله څلور وي. څلور یو دا چې دوی د امریکانو په حضور کې د حکومت اعلان نه کوو. امریکان لاړل، ټول فوجیان ووتل. بله پنچیر مسله وه چې هغه پرون ختمه شوه. بله موضوع ورته
دنیا هم ده چې دوی باید یو حکومت جوړ کړي مخکې له مخکې ځینې ګارانټیاوې ځینې مسائل باید رامنځته شوي وي چې دوی حکومت جوړ کړي د دوی دولت په رسمیت پیژندل کېږي او تر ټولو مهمه یوه یې فکر کوم هغه دا ده چې دوی نظام ونیوه حکومت یې ونیوه اوس باید خپلو منظورو کې هم داسې حکومت باندې صلاح شي سره او دا اسانه نه ده ځکه دوی ته بیخي او سپین میز پاتې دی ټول حکومت خالي دی حتی په ټیټو سطحو باندې هم خلک یا تښتېدلي دي یا نور نه دي ازر دفترونو ته راشي
طالبانو باندې یو باور دا دی چې طالبان تقریبا ټول شموله دي حتی په پنجشیر کې دننه هم چې مخالفت ورسره کېده خو سلګونه کسان د طالبانو ملاتړ وو او حتی د طالبانو په ملاتړ هلته بیعتونه وشول څومره هیله شته چې اوس په رښتیا هم یو ټول شموله حکومت رامنځته کیږي او ټول ولس په ځان د حکومت په آینه کې ګوري
د ټول شموله تعریف د طالبان هم دغه څه دی لکه دا تاسو چې وایي دوی وایي چې موږ د افغانستان په ټوله جغرافیه کې خلک لرو ټول قومونه موږ سره دي دا د پنجشیر په جنگ کې هم معلومه شو چې مشتی فصیح الدین کاوله بدخشان خلکو یو څه د فاریاب نه راغلي وو اما د غربي نړۍ تعریف د دې نه بیا فرق لري هغوی وایي چې نه د مختلفو باورونو مجموعه د قومي ترکیب تر څنګ دا باید وي دا فرمول د طالبانو د یو قوي نظام او د حکومت د جوړېدو مخنیوی کوي بلې و د طالب د فکر نه د باندې ځینې متخصصو او افغانستان باندې باورمندو خلکو ته ضرورت شته چې هغوی راشي
د سیاسي چارو کتونکي عبدالستار سعادت و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
په کندوز کې یو شمیر سوداګر وایي چې په شیرخان بندر کې سوداګریزې چارې لسره پیل شوي او واردات او صادرات په عادي ډول جریان لري دوی وایي چې دغلته په دغه ګمرک کې د فساد مخه نیول شوی او پخوانی جنجالي پروسی هم را لنډې شوې دي شیرخان بندر د هیواد یو له مهمو ترانزیتي بندرونو څخه شمیرل کیږي چې پخوانی حکومت هر کال ورڅخه په سلګونو میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کول دا چې اوس حالت وضعیت څه ډول دی سوداګر او مسولین په اړه څه وایي تفصیل په دې راپور کې اورو
د پخوانی حکومت سقوط سره سم په شیرخان بندر کې سوداګریز فعالیتونه ټکنی شوي وو اوس په شیرخان بندر کې یو شمیر سوداګر وایي لکه چې په کندز ولایت کې وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی دی په شیرخان بندر کې سوداګریز فعالیتونه هم بیا ځل پیل شوي دي د یو شمیر سوداګرو په وینا په خوا د شیرخان بندر په ګمرک کې د اداري فساد له امله د سوداګرو ګمرکي چارو ته ژر رسیدنه نه کېدله خو اوس د سوداګرو اداري چارې په وخت سره حل کیږي په شیرخان بندر کې یو سوداګر شاه محمود صوفی زاده ازادي روډي ته وویل
ضمانت اسلامي خواهش میکنیم که بانکار
افغان ما له طالبان غواړو چې ژر تر ژره بانکونه خلاص کړي ځکه سوداګر له ستونزو سره مخ دي هیله لرو چې بانکونه بیرته په عادي ډول خپل فعالیتونه پیل کړي تر څو د سوداګرو ستونزې هوارې شي ځکه سوداګریز فعالیتونه بانکونو پورې ارتباط لري
د سوداګرو په خبره په کندز کې او په ځانګړې توګه په شیرخان بندر کې د بانکونو نه فعالیت دوی له ستونزو سره مخ کړي دي او له طالبانو غواړي چې په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي په شیرخان بندر کې یو بل سوداګر محمد مسلم وایي
لکه چې طالبان راغلي دي زموږ کاروبار ښه شوی د پخوانی حکومت په وخت کې به سهار وختي یو موټر راغی خو تر درې بجو پورې موټر ګمرک ته نه رسېده خو اوس په لسو شل دقو کې ټول ګمرکونه خلاصېږي او موږ د ګمرک له رئیس څخه خوشحاله یو
په کندز کې د سوداګرۍ او پانګونې خونی ویاند مسعود وحدت هم وایي چې د طالبانو په واکمنېدو سره په شیرخان بندر کې د اداري فساد مخه نیول شوې ځکه د سوداګرو ګمرکي چارې په وخت سره اجرا کیږي
وضعیت در شیرخان بندر فعلا به شکل عادي برگشته تجارت کار
په شیرخان بندر کې سوداګریز چارې په عادي ډول جریان لري سوداګرو خپل فعالیت او پانګونه پیل کړي کومه موانع او اداري فساد چې په خوا موجود وو اوس د سوداګرو پر وړاندې هغه موانع نشته دي او سوداګرو ته اسانتیا ورامنځته شوې دي
د شیرخان بندر د ګمرک چارواکي ټینګار کوي چې دوی هڅه کوي تر څو د سوداګریزو چارو په برخه کې سوداګرو ته د پام وړ سهولتونه رامنځته کړي. د نموړي ګمرک رئیس مولوي صبغت الله په دې اړه وویل:
الحمدلله د ابتدا څخه د ګمرک چارې منظم روانې دي. د تجارت د ټولو بخشونو دپاره زمینه مساعده ده. ترازوګان غیر فعاله وه، چارواکو دې ته توجه نه وه کړې. موږ د راتګ سره سم موږ د دې لپاره کوشش کړی دي، ترازوګان مو جوړ کړي دي. تجاران ازادانه توګه باندې خپل تجارتي ورځنۍ چارې پر مخ باندې وړي. هېچا ته کومه ستونزه او مشکل نشته. د ټولو خلکو امنیت تامین دی، د هر تاجر او د هر عام سړي.
د ګمرک رئیس سوداګرو ته ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د بانکونو په برخه کې د سوداګرو شته ستونزې هوارې شي. کندز له تاجکستان سره د 270 کیلومتره په اوږدوالي ګډه پوله لري او د یو لوی پله په واسطه چې 670 متره اوږدوالی لري له تاجکستان سره نښلول شوی او له همدې لارې سوداګریز توکي د افغانستان او د منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ صادر او واردېږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له آزادی رادیو نه اورئ. آزادی رادیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو او دغه راز د اف ام په 3.15 څپو په اکثرو لویو ښارونو کې د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو خپرونې لري. اوریدونکو، لکه څنګه چې با خبر یې د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI مشر جنرال فیض حمید د سپتمبر په 3 یعنی وړمه ورځ کابل ته راغی. د دې راتګ په ټولنیزو رسنیو کې پراخ خبرګونونه وپارول او حتی وویل شول چې د دې راتګ په داسې حال کې چې طالبانو له حکومت هم نه دی جوړ کړی، په دې معنی ده چې ISI د طالبانو ښکاره ملاتړ کوي. پر افغانستان سربیره په پاکستان کې دننه هم ورته خبرګونونه د سفر ته خودل شوې دي. دغلته د سیاسي احزابو مشرانو ویلي چې په داسې حالت کې باید ښاغلی حمید کابل ته نه وای تللی. دا چې د سیاسي احزابو اندېښنې څه دي او دوی د سفر ته په کومه سترګه ګوري، په دې اړه زموږ د مشال راډیو همکار دغه راپور جوړ کړی دی.
کابل ته د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د مشر لیفټیننټ جنرال فیض حمید د نایلان شوي سفر په اړه که یو خوا په ټولنیزو رسنیو تود غبرګون رامنځته شوی، نو بلخوا یو شمیر نړیوالو رسنیو د هغه دا سفر په کابل کې د طالبانو د راتلونکي حکومت جوړښت سره تړلی. خو د سپتمبر په 3 کابل ته د رسیدو سره سم په سرینا هوټل کې د برتانوي ټلویزیون چینل 4 خبریالې لینسی هیلسم سره په یو ناڅاپي ملاقات کې جنرال فیض حمید وویل چې کابل ته د خپل هیواد سفیر منصور احمد خان سره خبرو اترو لراغلی. خو د خبریالي لینډسي لخوا د طالب مشرانو سره د ملاقات د پوښتنې ځواب هغه سره په څنګ کې ولاړ د پاکستان سفیر دا ورکړو چې پاکستان په افغانستان کې صلح او ثبات لپاره هڅې کوي. کابل ته د ISI د مشر جنرال فیض حمید د سفر په اړه پاکستان په رسمي توګه څه نه دي ویلي، خو د سپتمبر په 15 تورخم ته د سفر پر مهال د پاکستان د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد خبریالانو سره د خبرو پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل:
جنرال فیض که کابل ته تللی دی نو هغه یو هوښیار سړی دی او هند ته ولې تکلیف دی چې سهار ماښام پرې تبصرې کوي؟ ولې له دې نه مخکې امریکایان، قطري او برتانویان نه دي تللي؟ که د پاکستان د عظیمترین استخباراتي ادارې مشر کابل ته تللی نو دا خو ښه خبره ده.
شیخ رشید واضح نه کړه چې د جنرال فیض حمید د سفر ایجنډا څه ده، خو هندي ورځپاڼې هندوستان ټایمز په خپل یو راپور کې لیکلي چې کابل ته د جنرال فیض حمید د سفر سبب د حکومت جوړولو په سر د طالبانو او حقانی شبکې ترمنځ عام مبینه اختلافات ختمول دي. دا چې د پاکستان مهم سیاسي ګوندونه کابل ته د یو حکومتي چارواکي پر ځای د یو پوځي استخباراتي ادارې مشر سفر ته څنګه ګوري. د سپتمبر په 15 د حزب اختلاف ګوند پاکستان مستبیق نواز یو مشر مشاهد حسین مشال ریډیو ته وویل:
پاکستان که هر ډول استازي کابل ته واستوي، که هغه په پوځي وردی کې وي، که شیروانی کې وي، که پرتوک کمیس کې وي او یا پتلون کې وي، که د هغه تک سره په افغانستان کې امن او ثبات راځي او د افغان ولس سره سره د حقو بهرنو هیوادونو د تعلق لرونکو کسانو مرسته کېدی شي چې دا مهال په افغانستان کې بند پاتې دي، نو دا یو بشردوستي ده او داسې سفرونو کې هیڅ قباحت نشته.
خو د ملت پالا عوامي نشل ګوند یو مشر ایمل ولی خان د سپتمبر په 15 لمشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مهال کابل ته د آی ایس آی د مشر سفر ډیر پښتني راپورته کړی دی.
ټول دنیا نظر لري افغانستان ته او بیا د پاکستان زمنګ د آی ایس آی مشر تک دا یو ډیر لوی سوال دی. پر بختی دا زمنګ د وطن دلته سیاسي نمائندگان چې کوم دي نو هغه سلیکټډ دی او
سپتمبر په 15 د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر او د پیپلز ګوند یو مشر فیصل کریم کونډي مشال ریډیو ته وویل چې د ګوندی هیواد په توګه د افغانستان د موجوده حالاتو له امله پاکستان د یو شمیر امنیتي ګواښونو سره مخ دی او جنرال فیض حمید هم د دغو اندېښنو له امله کابل ته تللی دی.
افغانستان چې دا هغه مونږ په ګوان کې دا کالته د حالات خرابېدلو ولي کا پورا منی کا څه شی وي او ډایرکټ افیکټ پاکستان باندې راځي. هغه دا تل چې هغه چې افغانستان یا د یو داخلي امور چې دخل اندازي وکي هغه تل چې کوم سکیورټي سچویشن دی هغه وګوري خپل چک کی څه پوزیشن دی او سره میټینګ وسی وګوري په کور کې وزیر خارجه خبرې ورسره تلل وزیر خارجه چیرته دی اوس وزیر خارجه کله وي اوس راځي تلاړو ترکمنستان ته غریبان تلو لو یا تلو
د پاکستان د خارجه چارو د وزارت د بیانونو لمخه په 1300 کې د افغانستان په حالاتو د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی د یو شمیر سیمه ایزو نړیوالو او ګوندی هیوادونو سره خبرې کړي. پاکستان د سپتمبر په 15 هم د افغانستان په حالاتو د یوې آنلاین غونډې کوربه وو چې پکې د افغانستان لپاره د ګوندی هیوادونو ځانګړیو استازو ګډون وکړو. خو د افغان چارو شنونکي شمیم شاهد مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې موجوده حالاتو کې کابل ته د جنرال فیض حمید دا سفر به هغو الزاماتو ته تقویت ورکړي چې ګوندی پاکستان د افغان طالبانو ملاتړی دی.
په سوشل میډیا باندې ګورم چې د افغانانو یو غټ شمیر جنرال فیض حمید د ایسای په دی مشر په دوره باندې ډېر زیات خپګان ښکاره کوي او دا په د افغانستان په کورونو معاملو کې د مداخلت ګرځې دي. نو زما اندازه دا ده چې پاکستان نه وړاندې نه په افغانستان په دې مسله کې ډېر بجات بدنام شو. زه دا وایم چې د دې دورې نه د پاکستان هغه بدنامي چې کمزانو په هغه کې نوره اضافه وشوه. نړیوالی رسنۍ هم په پاکستان باندې ټکونه کوي چې پاکستان چې کوم مداخله کوله نو هغه نن تصدیق وشو.
د اګست پر 15 د طالبانو لخوا د کابل نیولو نه پس تر دا مهال افغانستان کې هیڅ حکومت نشته. طالبان په بیا بیا وایي چې ډېر ژر به حکومت اعلان کړي.
ستاسو له پیغامونو
سنگاری هم دا لوگار ویلایت څخه دل کټول کروان در ډیر زیات خپه دي. پسونه رسیدلي دي لارې بندې دي او د خدای لپاره طالبان دا غواړو چې دغه لارې خوشې کړي او دا کروانګر ډېر زیات خپه دي دلته. هیله چې کوم چې دغه لارې خوشې کړي. خلک ډېر زیات خپه دي او لږې راویستې دي بشره.
ستاسو له پیغامونو
نورګلای دی پکتیکا ولایت علي څخه دی ازادۍ رادیو لیاره د افغانستان اسلامي امارت دا پیغام پریږدم چې تاسو د زړه خلاصوالي ته د دې لای سړک تقریبا ځانګړي مخکې بند کړه وو. لا تر اوسه پورې دا سړک دغه څه بند پاتې ده او چې د غوټو موسم را رسیدلای دی او دغه خلک هم د غوټو خصيلاتو ته پراته دي او نور څه نه لري. غریب او بې وزله خلک دي نو دغه خلک د غرونو ته د غوټو د شکولو او د لاسته راوړلو لپاره چې دي نو په دغه سړک کې شاوخوا راغو او غرونو کې خو ماینونه دي. نو که چېرې دغه ماینونه لر نه شي نو ډېر عام او د ګناه خلک به پرې قرباني شي او موږ دا مشکل لیدلی چارواکو سره شریک کړی دی. هغه وایي چې هغه کسان چې ماینونه ایښودلې دي هغه شهیدان شوي دي. موږ ته معلومات نشته. نو د موږ هیله د اسلامي امارت څخه دا ده چې ژر تر ژره دغه سړک او شاوخوا غرونه راغونه د ماینونو څخه پاکړي تر څو زموږ خلک چې سمبولې په 16 تاریخ باندې په غوټو فایل کې وي په ډاډه زړه دغه حاصلات لاسته راوړي. وسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خپل پیغامونه راته ثبت کړئ چې د آزادۍ رادیو په راپورونو نظر راکوي او یا مو هم په سیمه کې څه خبرې وکولای شئ لمغه سره شریک کړئ. وړاندې درته دوا اونیس پروګرامونه امنیت او سالم چاپیریال او ژوند په شیبو کې لرو، خو اوس 4:30 بجې دي. لاند خبرونه له احمد تکل نه اورو.
ورسته لدې چې طالبانو د پنچیر ولایت د نیولو ادعا وکړه، د طالبانو د مخالف جبهې مشر احمد مسعود وویل د طالبانو پر ضد مبارزې ته به دوام ورکړي. طالبان وایي چې ډېر ژر به نوی حکومت اعلان کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې د نوی حکومت څرنګوالی به وروسته معلوم شي، خو دا اټکل وکړ چې نوی چارواکي به د سرپرستانو په توګه وګمارل شي. ایران پر پنجشیر د طالبانو د تیر شپې حمله په کلکه غندلی او ویلی دی چې له دې ولایت څخه را رسیدلي خبرونه د اندېښنې وړ دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ټینګار کړی چې طالبان باید ژر تر ژره یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. په مزار شریف کې نن یو شمېر ښځو د یوې اعتراضیه مظاهرې پر مهال په نوي حکومت کې چې طالبان وایي ډېر ژر به اعلان شي د خپل مشارکت غوښتنه کړې. او د امریکا د حکومت د ساري ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د ادارې مشر وایي مسؤل چارواکي به ډېر ژر د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د فایزر او بایونټیک واکسین دریم یا تقویتي دوز ته هم اجازه ورکړي.
اوریدونکو که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ، زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ پته ده ازادي رادیو ډاټ کام. خو که چیرته انټرنیټ کاروئ، زموږ فیسبوک پاڼې ته هم ورتللی شئ، facebook.com/azadiradio زموږ د فیسبوک د پاڼې پته ده. میلیونونه مینوال لري. تاسو هم دا پاڼه در سره خوښه کړئ. د ورځې په ترڅ کې به له تازه پیښو او خبرونو خبرېږئ. پر دې سربیره مو د ټولنیزو رسنیو په نورو پلیټ فارمونو ټویټر او د غراز یوټیوب کې هم موندلی شئ. اوس هم د اونیزو پروګرامونو وار رسیږي. دوه پروګرامونه چمتو دي نشر ته، یو هم امنیت او سالم چاپیریال او بل هم ژوند په شیبو کې. خو تر دې پروګرامونو مخکې یو بل راپور راخلو. لکه څنګه چې خبر یې، افغانستان ته د طالبانو پر اتاګ د پلازمینې په ګډون په اکثرو ولایتونو کې د سړک لغاړو هغه موانع لري شول چې په خوا د امنیتي ننګونو لکابله ایښودل شوی وو. دا هغه موانع وي چې عامو کسانو ته یې په ښارونو کې ژوند سخت کړی وو او ګڼه ترافیکي ګڼه ګوڼه یې هم رامنځته کړې وه. تازه په اورزګان کې هم همدا لړۍ پیل شوې ده او د ترینکوټ اوسیدونکو وایي چې دوی له دې کار ډیر خوښ دي. د ترینکوټ یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په لویو لارو او د ښار په منځ کې د موانی او دیوالونو ایښودو یې ژوند تریخ کړی وو. دا چې اوس هلته خلک په دې اړه څه وایي، تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا د ترینکوټ ښاروالۍ موټر او کارکونکي دي چې د طالبانو په غوښتنه د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د ولایت مقام مخې ته هغه موانع لري کوي چې د تیر دولت د چارواکو له لوري د ولایت مقام مخې ته د امنیت د تامین په مخې شول سوي وي. او د دغه موانع په ایښودلو سره دوه فرعي سړکونه هم تړل سوي وو. د اورزګان ولایت د ترینکوټ ښاروالۍ مسولین وایي هوډې کړي دي چې د تیرو شلو کلونو په موده کې بند سوي فرعي سړکونه او لارې چې تیر حکومت د ځان د امنیت د تامین لپاره بندې کړي وې د خلکو پر مخ خلاصې کړي. د ترینکوټ ښاروالۍ مرستیال عبدالجلیل سمیم وایي په پیل سوي کمپاین کې به لومړی د ولایت مقام مخې ته غځېدلی سړک چې د دولت له لوري مخکې تړل سوی و خلاص به یې کړي.
موانی چې پرته وي دلته د ولایت په مخ کې او یا د امنیتي ملي په مخ کې چې کومې موانع پرتې دي، دغه موانع موږ اوس لرې کوو. دا موانع د دې لپاره لرې کوو چې یو خو خلکو ته سهولت شي، لارې خلاصې شي، او بل د دې لپاره چې هغه دوکانداران چې دلته دوکانونه لري یا هغه د دوکانونو مالکان چې دلته دوکانونه تخریب دي، هغه به پر هغو موږ رغدا دي چې خپل دوکانونه د ژر تر ژره جوړ او آباد کړي تر څو زموږ ښار ښکلا پیدا کړي.
په ورته وخت کې د اورزګان ولایت خلک هم د دغه ډول پریکړو ارکلی کوي او زیات ورته خوشبین دي. د دغه ولایت دوه اوسیدونکو یې سانولان یکزاده او حکمت الله اشنا ازادي راډیو ته داسې وویل.
خوشاله زکه چې په خوا د کور پر هغه مچکا کې به وو نو د خپل کور ته نسو کلاله خپل کور دغه تور ولاړو یا په کلی شاته کوله نه غوځ نیولی نو اوس هغه مچکې د لارې سره لاس ولې نو کورونه یې لاس ولې ورسره مرسو کولی شي هغه کورو ته ورسي مرسو کولی شي خپل کور څخه مثال د نږدې وویني مثال یې ورته ورسي هلته خپل کور لارې لاس ولې مچکې ټوله سره لاس مخکې د لارې ټوله بندې وي ډېر خلک سره په مشکل کې وه
طالبان سمیم همدغه غوښتنه ده او همدغه سې نیمې د شاروالی د کوم مسلین سمیم همدغه غوښتنه ده چې باید دغه موانی ایسته کړي او د خلکو پر مخ باندې لار خلاصه کړي
لا دې ټولو سره سره د غراز د ورزګان ولایت خلک له وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې له هر څه د مخه دي دولتي ادارې ورته فعال کړي تر څو د دوی شته ستونزې حل ته واریسي
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
قدرمنو دوستانو سلامونه میومنی آیا پوهیږئ چې ماشومان په هر ډول شرایطو کې د کورنۍ ښې ساتنې او روزنې ته اړتیا لري په لندن کې د ماشومانو متخصص ډاکټر محمد نوروز حقمل وایي چې ماشومان له شاقه کورنو ځورونې او له زده کړې څخه له لرې پاتې کیدلو څخه وژغوري له نوموړي سره مو مرکه کړې په پیل کې وایي
وخت اقتصادي وضعیت ډېر خراب وو ډېر زیات ماشومان به په کارونو کې مصروف وو په هغه فزیکي کارونو کې چې د دوی د رشد د مانع سبب ګرځېدله په هیواد کې د اقتصادي وضعیت د ښه والي له کبله او بعضې د دولت د بعضې پروګرامونو له کبله لکه په کابل کې اوس موږ تاسې د ماشومانو دپاره پرورشګاوې لرو د دغو پرورشګاو موجودیت په کابل او په نورو ولایتو کې د هغو ماشومانو دپاره چې هغه بې سرپرست وو دا یې زمینه مساعده کړې ده چې هم د ماشومانو څخه د سوء استفادې د ماشومانو د ځورونې د ماشومانو د هغه بې ځایه فزیکي کارونو زیاتوالي څخه جلوګیري وسي او اقلا دوی داسې ځای پیدا کړي چې هلته هم د اوسېدو دپاره مناسب ځای وي او د دوی د زده کړې دپاره شرایط مساعد شي د دې څخه بغیر که وروسته سړی راشي جګړو هم ماشومان په مختلفو مراحلو کې ډېر ځپلي دي خصوصا که د جګړې برخې ته راسو په تیرو دوو لسیزو کې هم د افغانستان مختلفو برخو کې جګړو خلک په مختلفو اندازو سره ځپلی دي خصوصا که اطراف ته راسو ځای کې چې د بمباري امکانات زیات او ډېر بمباري شوي دي د ماشومانو پر روان باندې متاسفانه ډېر زیات منفي تاثیر کړی ده که ښارونو ته هم راسو ښارونو کې که وګورو دلته هم کله به چې چاودنې کېدلې جګړې کېدلې د ماشومانو پر روان باندې مستقیمن تاثیر کړی ده چې دغه منفي رواني تاثیرات به تر ډېر زیاته په وخته پورې د ماشومانو په ذهنونو کې او د دوی د رشد خصوصا د دماغي رشد څخه تبه یو غټ چالش وي د دې په څنګ کې په متاسفانه اوس پورې هم موږ او تاسې په هیواد کې د ماشومانو د ځورونې د مخنیوي لپاره د سلاس عملی قدمونه ډیر کم تر سترګو کیږي یا نه کیږي اوس پورې هم په ښوونځیو کې د ماشومانو وهل او په باصحت په لارو کوڅو کې د ماشومانو ځورول متاسفانه شته شواهد زیات لیدل کیږي هیله ده چې په دې برخه کې هم زموږ تاسې د دولتي چارواکي او یا نړیوال همکاران چې په هیواد کې په دې برخه کې کار کوي خصوصا یونیسف د افغانستان د دولت سره داسې کار وکړي چې د ماشومانو ځورونه چې څومره موږ تاسې کولی شو هغه راټیټه کړو
د ماشومانو د ځورولو هغه تر ټولو لوی ستونزې راته ووایه
د ماشومانو د ځورونې هم منفي تاثیرات هم دا ده چې موږ تاسې ماشومان ډېر اعتماد نه کوي د ښوونځیو څخه ویرېږي او د ښوونځیو څخه ویرېدل او د دوی اعتماد کمی جرأت کمی هغه واقعي ظرفیت چې دوی لري هغه د واقعي ظرفیت څخه موږ تاسې ګټه اخیستل لږ اوسه پورې ستونزمن دي دی پڅان کې اوس فورې موږ تاسو مشمون دي سوې تغذیه په برخه کې چیرته وګورو اوس هم داسې علائم شته چې د خصوصا د ملګرو ملتونو د اخرنۍ څېړنې په حساب چې 1 میلیونه افغانان و ماشومان او مندی د سویت غذی یعنی د غذایی مواد د کمبوک سر مخ دی دغه د کی غذایی مواد کمخت ماشوم تو په مراحل کې دا هم د دوی د رشد څخه جلوګیری کوي او دوی نشي کولی چې په ښه شکل سره وده او نمو وکړي. د دې په څنګ کې د ماشومانو دپاره د ښوونځي د کیفیت په ښه والي باندې باید په راتلونکي وخت کې ډېر توجه وشي. متاسفانه اوسه پورې هم د ماشومانو تا هغه ښوونځی چې موږ تاسې په کلیو بانډو کې لرو کیفیت یې دومره ډېر ښه نه ده. نو د کیفیت هغه ضعفوالی بیا وروسته د دې سبب کېږي چې دوی بشرګان نشي کولی چې لوړې زده کړو ته چانس پیدا کړي، ځکه چې کله دوی مکتبونه خلاصوي ښوونځی خلاصوي بیا چې کله د فاکولټي دورې ته ځي نو د کانکور په امتحان کې متاسفانه دوی نه بریالی کېږي. ډېر علت یې همدا ده چې کیفیت د دې زده کړې په لریو پرتو سیمو کې ډېر منفي ده.
اوس په داسې حالت کې څه کول پکار دي؟
د میندو او پلارونو توجه متاسفانه اوسه پورې میندې پلارونه د ماشومانو ته په افغانستان کې ډېره توجه نه کوي او د دې دغه کم توجه بیا د دې سبب ګرځي چې ماشومان کله چې ځورېږي کله چې د ستونزو سره مخ کېږي دوی ډېر داسې تشدد عملونه کوي او دغه د دوی د تشدد عمل د قهر عمل دا تر ډېر وخته پورې د دوی یو عادت ګرځېږي. همدې دپاره چې موږ تاسې وګورو ضرب قهر کېږي خلک او ضرب منفي عکس العمل کوي. مثبت حرکات په ماشومانو کې یو اندازې پورې ډېر کم وي او دا هم بیا د دې سبب ګرځي چې د دوی وروسته د دوی په بریالیتوب کې د ژوند په نورو چارو کې په بریالیتوب کې هم منفي تاثیر لري. د دې په څنګ کې اوس چې موږ تاسې د ماشومانو سره د دغه لیبر چې اوس ورته په خارج کې لیبر ورته وایي په افغانستان کې کارونه فزیکي کارونه فزیکي کارونه باوجود دې چې په تیرو 2 لسیزو کې لاسته راوړنې لرو ولې ماشومان اوس هم 60 سلنه ماشومان اوس په فزیکي کارونو کې داسې کارونه کې مصروف دي چې دوی د هغوی توانایي نه لري او دغه زیاته چې د هغوی توانایي نه لري د ماشوم دپاره اصلا نشي کولی چې د ژوند د هغو لذتونو او د ژوند د هغو فرصتونو څخه دوی برخمن شي. لوبو دپاره شرایط مساعد نه دي. په تلویزیونونو کې هم حتی چې اوس وګورو په رادیوګانو کې هم وګورو کافي برنامې نشته د ماشومانو د دپاره چې ماشومان تفریح وکړي او د ماشومانو د رشد دپاره د تشویق دپاره هم برنامې معمولا په لرې ولایتو پرتو سیمو کې ډېرې کمې دي. نو که دې ته توجه وشي دا به هم د ماشومانو په رشد کې مثبت اغېز ولري. په مجموع کې کراکت د روغتیا په کیفیت په ښه والی کې دا اوسه پورې متاسفانه زیات ماشومان زموږ په هیواد کې ګوزان څخه په مستقیمن دوی مصاب شوي یا په غیر مستقیم دا معنی چې کله کله هغه واکسین کم چې ستونزې پیدا شي سبب د دې کېږي چې دا ماشومان حل شي.
بیا هم کورنۍ د بچو د روغتیا او زده کړې په برخه کې څه کولی شي؟
په دې فره کې هم ښه ده چې د کورونو سره حتی داسې تشویق شي چې ورته ووایي چې ماشومان تاسې کله چې واکسین راځي واکسین یې کړئ چې واکسین یې کړئ دا به په ډېر عمر دپاره د ډېرو ناروغیو څخه چې په ساده واکسین سره وقایه کېږي بیا وروسته یې تداوي نشته د دې نه به برخمن شي. د مکتبونو دپاره دې هم ډېر کوشش وشي چې په کیفیت کې ښه والی راشي او مکتبونه او ښوونځي ارزیابي شي که داسې یو سیستم ورته جوړ شي چې په لرې پرتو سیمو کې خصوصا دغه وخت کې چې اوس جګړې کمې دي وضعیت وکتل شي. اوس مخکې خو ډېره مشکله وه خیالي مکتبونو په نامو سره ډېرو برنامې وې چې سړی نه مطمئن کېده چې په لرې هغه ځای ساحو کې چې د امنیت وضعیت پکې خراب و څوک نه شوای تللی چې ارزیابي وکړي. که سالم ارزیابي که درست ارزیابي وشي او ارزونه وشي دا به هم د دولت سره په پلانونو کې ډېر زیات کومک وکړي چې دولت د ماشومانو او د مکتبونو د ښوونځیو په باره کې د کیفیت په باره کې نور کوم موانع وجود لري ماشومانو ته باید ډېر چانس ورکړل شي. په افغانستان کې اوسه پورې هم زما په یادېږي مکتبونه یا ښوونځی شاګرد محوره نه دي. شاګرد محوره دا معنی چې شاګرد ته ډېر چانس ورکړل شي چې وغږېږي. اکثره شاید هلته موږ به غلي ناستو د استادانو نه به مو اورېدله چانس به مو نه درلوده چې د استاز په مقابل کې یو موضوع یاد کړو. همدې دپاره په افغانستان کې په دغو جګړو خصوصا په وخت کې د نواوري یا د ابتکار د دغو کچه ډیره راټیټه شوې ده. دلیل یې دا ده چې ټولو فکر کړی ده چې دا استاد چې کومې خبرې کوي دا بالکل صحیح ده. د استاد په مقابل کې باید هیڅ خبر ونه شي ولې د استاد احترام باید وساتل شي. د ښوونکي د دې په څنګ کې شاګرد هم باید خپل د استدلال کولو وخت وي.
ګران دوستانو، دا وا د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځ کې چې است الله بمال عمل کړئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریب دې کوم
غاس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیر ځایو کې.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د بلخ ولایت د نوم او تاریخ پاکله پوهیږي؟
بلخ یا هغه پخوانی باکترا یا باختر چې پخوانی متونه کې دیتا باکترا هم راغلی ده 15000 کاله تاریخ لري.
د بلخ ولایت د ولسوالیو او محصولاتو په اړه څومره معلومات لري؟
په عموم کې بلخ ولایت 14 ولسوالۍ لري. تولیدات هم شته دي لکه زردالو او شفتالو، بادام هم پکې شته دي، انار هم پکې شته دي.
نن همدا موضوع څېړو. په پایل کې د بلخ د نوم او تاریخ په اړه خبرې کوو، بیا د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو. له آزادي رادیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، بلخ د افغانستان په شمال کې پروت هغه ولایت دی چې د خپلو ځایي اوسېدونکو تر څنګ د نورو ولایتو خلک او بهرني سیلانیان هم د ښې هوا، خوږو اوبو، خایسته تفریح ځایونو او نورو ښکلاوو ستاینه کوي. بلخ ولایت د اوړي په موسم کې په پوره توګه ګرم او په ژمي کې ډیر سوړ وي. د پسرلي هوا بیا مرطوبه او بارانی وي. د بلخ ولایت د پخوانیو نومونو او تاریخ په اړه د علومو اکاډمۍ علمي غړی نور الله کوثر وایي چې بلخ ولایت د افغانستان له لرغونو او مهمو ولایتو څخه ګڼل کیږي.
بلخ یا هغه پخوانی باکترا یا باختر چې په قدیم یونانی کې د باکترا هم راغلی ده چې د بودیزم او د زرتشتیانو او همدار رقم د بودایانو او د کوشانیانو مرکز وو. بیا رستنی بونتلو کې د باختر راغلی او بیا رستو په اسلامي متونو کې د بلخ کلمه استعمال شوی ده. دا د خواني مراکزونه ده 15000 کاله تاریخ لري. سلیما بادشاہ دی پلو اې دی نمونه په مختلفو نمونو سره ستاد بلخ باکترا یا همدارقم باختر دا ټول دمدې نمونه دي. د زیند اسب معنا ورکي. البته دلته په مغوخ کې اسب سواران ولیا د دې ځای زیند اسب څه مشهور او په دې کې یو قلا هم د یما پادشاه قلا ده او یو مشهور قبر ده په نوم د شیس علی السلام خلکو یې د شیس پیغمبر قبر ده او بل یو قاضی ابو موتی ورتوی د امام بولی رحمت الله علیه دی مذهب یو ستر عالم ده فقهی ده په نوم د قاضی ابو موتی هغه هم دلته دفن ده او جوانمرد قصاب دفن ده او بل د خواجه پارسای ولی مسجد چې ده شین گنبد یا گنبد سبز یا سبز پوش چې ورته وای دی گنبد د مسجد هم د خپل بلخ ولسوالۍ کې ده. بیا د مزار شریف د خو روستنه هغه ده، د خو روست بیا د سلطان حسین بایقرا په وخت کې د روزه چې جوړه سو به مزار ته مرکزیت را انتقال سو. ورنه خوانی تمدن چې د کوشانیانو تمدن او همدار رقم د باختریانو تمدن او د نورو هغه تمدن هغه په بلخ کې تیر سوی دي.
د بلخ ولایت مرکز مزار شریف دی. په مزار شریف سربیره څلوېخت ولسوالۍ لري. د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د ماسترۍ محصل اسدالله نصری وایي چې د بلخ هر ولسوالۍ ګټور او با کیفیت محصولات لري.
په عموم کې بلخ ولایت 14 ولسوالۍ لري او یو بندری یا سرحدی شهرک لري. 14 ولسوالۍ کې به ډېر زیاتې مشهور چي دي. سند خل ولسوالۍ ده، شولګر ده، چمتال ده، چاربولک ده، نارشایی ده، دیدادی ده، نور هم دغه سه کالدار او کشندی او دولت آباد او زاره او د بلخ ولسوالۍ زنه تولیدات هم شته دي لکه زردالو او شفتالو، بادام هم پکې شته دي، انار هم پکې شته دي. بل د خل ولسوالۍ چې مثال د بلخ ولایت شرق ته پرته ده. دغه ولسوالۍ هم ځینې تولیدات لري لکه انځر، زردالو، خربوزه، بادام. د دغه ولسوالۍ ډېر زیات مشهور دي. بله ولسوالۍ چې ډېره مشهوره ده د بلخ ولایت شولګره ولسوالۍ، چې هلته هم دغه شفتالو، زردالو، هندوانې او خټکي هم پکې زیات دي. د چمتال ولسوالۍ هم زموږ یو زراعتي ولسوالۍ ده، چې هلته هم غنم او جوار او ځینې زراعتي مسائل هلته هم شته دی. بل زموږ دا د مرکزي ولسوالۍ چې دغه نارشایي ده، چې د ښار په مرکزیت پورې اړه لري. دلته نو بیا دا د کنجیت الوا او الوا مغزي او شیرپیره دلته ډېره زیاته مشهوره ده. بله ولسوالۍ زموږ دیدادي ده، چې دغه ته سبزیجات او زردالو او دغسې مسائل هلته هم شته دی.
بلخ ته اکثره کسان د میلې او تفریح لپاره هم ورځي. دوی وایي چې هلته بیلابیل خوندور خواړه پخیږي، هغه خواړه چې په نورو سیمو کې نشي پیدا کولی.
زه ډېر وخت په مزار شریف کې اوسېدلی یم، هلته تللی یم، موږ هلته د علمي کارونو دپاره تللی یو، همداسې تللی یو. په ځانګړي ډول د نوروز په میلو کې ما څو ځلې هلته ګډون کړی دی. مزار شریف ډېر ښه ښار دی. له کابل چې د افغانستان پلازمېنه مرکز ده، له دې نه دویم ښار چې یعنې ډېر قومونه پکې اوسېږي، ډېر ژبې پکې اوسېږي، ډېر زبونه پکې اوسېږي، او ډېر خلکو پکې جمع جوش په اصطلاح ده. نو هغه چې دا مزار شریف ښار ده، بیلابیل قومونه دي، بیلابیل ژبې دي هلته. تر ټولو جالبه خبره دا ده چې خواړه ډېر داسې ښه منظم خواړه دي. په کابل کې اکثره یا په مشرقي ولایتونو کې داسې دا سوځېدلي خوراک ډېر رواج دي. او هلته چې ده، هلته معمولا هغه خوراکونه چې شیدلي یا چې تپ خوړلی وي، دغسې خوراکونه ډېر هلته عام دي. لکه ازبکي ده، داشي ده، نور 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 رنګارنګ خوراکونه پکې دي، هلته پخېږي.
په نوي کال کې بیا د ګل سرخ میلې ته هم ګڼ شمېر کسان ورټولېږي. د ګل سرخ په میلې سربېره تاریخي آثار بیا هغه څه دي چې اکثره خلک یې د لیدلو شوق لري او ورځي. خو لا هم د تیرو جګړو له وجې ډېرې تاریخي سیمې ورانې ویجاړې دي.
د مانوم فرید فیصل دی، د مزار شریف ښار اوسېدونکی. د بلخ ولایت د افغانستان یو لرغونی ولایت دی چې پکې ډېر تاریخي آبدات شته دي. شخصا زه بلخ ولسوالۍ ته تللی یم. روضه مبارک دلته په ښار کې ده. په خلم کې یو شمېر تاریخي آبدات دي چې هلته هم تللی یم. باغ جهان نما په خلم کې دی، هلته تللی یم. بلخ کې د نو ګنبد جومات دی، بالای سار بلخ دی، هغه جومات دی، د رابعه بلخی مقبره ده. دغه کومې لرغونی سیمې چې دي، یا دغه آبدات چې دي، د بدمرغه د تهدید د لان دي دي، هم د امنیتي د لحاظه او هم د جوړښت د لحاظه. سیلانیان چې دي نور هیوادون راځي، هغه خونه شي کولی چې هغو سیمې ته لاړ شي. یو شمېر افغانان چې کوم دي، هغه چې مثلا په دولتي نهادونو کې نه دي یا څه مشکل نه لري، بیا غم کسی خومنتا بیا دی چی اغوازیات گوری دی یو شمیر دی غابدات و جوڑخت، یعنی ساختاری دی لحاظ لکسه ست عمل دلی در ارتیال ریشی با جور شی. لکن و گنبت جمعت هم دی اغام دی ساختاری دی لحاظ جیتن ست عمل دلی ارتیال شده چی اغا با جور شی. دی مولانا کور هم ده غسی اغام تقریبا تر دیر ابرید پوری خراب شوی دی. پا خواب ویل کدل چی افغانستان دی سیلانیان و دی برخینا دیر پیسی تر لست که ولی خوران سبب دی بات مرغ دغا جکره و نامنیچ شوی دغا پیسی قطعا فکر نکم چی دی پا خواب پرتل بیخی دی مقایسی وارم ده، شاید دومن پیسی هم نوی. کچیر دا جور شی ورغ ول شی جاینه سم شی، سیلانیان تا زمینه برابر شی، چی در را شی دیز مناطقونه قطعا وکا، بدونی دی شکر چی دولت هم دی اولو مرسته ده و آغا پیسی شی دی طریق ترلاسکی دی کوله شی دو پیسو پر اساس دا غزاینه بیرت دواره ورغ وی جوری کی.
په بلخ کې له اسلامي دورې مخکې تاریخي سیمې هم په خپل پخواني حالت پاتې دي. یادې سیمې ډېر شمېر بهرني سیلانیان هم لري، خو دا چې امنیتي حالت دومره ښه نه دی، په زغرده زړه نشي کوای چې ورشي او له تاریخي آبدونه لیدنه وکړي. نورې خبرې د بلخ له اوسیدونکو امان څخه اورو.
د تزیر سیمه چې هغه کتابونه راخستی دي چې د اسلام له دورې څخه مخ کې دي، یا د ساسانیانو دورې، د کوشانیانو دورې، یا د بختیارانو دورې پورې ارتباط لري. هغه هم کاوه آهنګر او مثلا لرغونی سیمه د سیاګرد سیمه یاد کړی ده، او د نوبهار آتشکده چې بلخ ولسوالۍ کې موقعیت لري، همدارنګه د وهران آتشکده، خپله بالاحصار سیمه، او د البرز د غرو لمنې دا یاد شوي دي چې دا دغسیمی چې مخه د اسلام له دورې څخه دغسیمی په دې باستاني ساحو کې ثبت شوی دی او دغه یاد شوی دی او د هندوان قلعه په نوم باندې هم آبدای تاریخي ده چې بلخ ولسوالۍ کې موقعیت لري. دغسیمی دی چې د اسلام له مخکې یاد شوی دی چې هلته کوم سیاحین راتلل یا کوم سیمه چې باستانی دی، مثال جمشید شهر دی، خپله د بلخ بازار. همدارنګه د اسلام له دورې کې موږ یادونه وکړو د ابو نصر پارسا مسجد دی په بلخ ولسوالۍ کې، حاجی پیاده یا نوګنبد مسجد باندې مشهور دی دا سیمه ده، او د خپل روضه شریف د الطلی کرم الله وجهو زیارتي آرام ځای دی، او همدارنګه په خوله ولسوالۍ کې د جهانما باغ په نوم باندې تاریخي عابده یا لرغونی سیمه ده. متاسفانه وایم چې دغه سیمې ټول متضرر شوي دي. که چېرته موږ د جهانما دغه باغ د بڼ ورغول شي، نو دا به په بلخ ولایت کې به د بابر باغ په مثل باندې یو باغ.
زما نوم ظهور کمال د وردګ ولایت څخه یم. زه همیشه د آزادۍ راډیو ژوند په شبو کې خبرونه اورم. علت یې دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوي نسل او ځوان نسل ته ښیي.
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن، زده کوم تاریخ دیوان شمای وطن.
قدر من دوستانو، دا وا ژوند په شبو کې خبرونه تربیا پارزه کی چیاست اللہ ممال او مل کرے.
بچے ری گریوان گردن ترچو بچے ری گریوان گردن آخر بجر ربان جوز بچے میان ہم بچے کھما سما جانان آخر بجر ربان جوز بچے میان bajje khama sama janan ire je khama sama janan tapatr so puri juda gate laman bajje khama sama janan ire je khama sama janan bajje khama